نو لپاره یو ډیر خزیری دی ځکه چې د افغان میرمنو غږ چې نړۍ واوري د هغوی کومې ستونزې چې دي هغوی ته دوی غوږ شي نو کله چې نړیوال د هغوی غږ واوري نو شاید داسې وخت راشي چې د طالبانو په خلاف هم نړۍ ودرېږي او طالبانو باندې فشارونه راوړي او طالبان مجبور کړي دې ته تر څو میرمنو ته خپل حقوق
ورکړي. هڅه مو کړه چې د مدني ټولنو د دې اقدام په اړه د طالبانو د حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت نظر ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې دا محکمه د طالبانو حکومت د عادي کولو په اړه د افغان فعالانو او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو له لوري د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندولو وروسته په ځانګړي ډول د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو وروسته جوړیږي. فعالانو د بشري حقونو مدافعانو او د افغانستان مدني ټولنې په پرله پسې ډول د طالبانو د حکومت لخوا د سرغړونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د کمزوري غبرګون په اړه اعتراضونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مخ خلا زده رادیو نو او ری وړاندې باندې افغانستان په اړه مطالب هم درته ولرو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې پر روسیې باندې بندیزونه ولګوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې د پنځشنبه په ورځ لا خونړیو بریدونو وروسته چې یو دیرش کسان پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ټپیان شول، ولسمشر ټرمپ دا خبرداری ورکړی. تفصیل له احمد شیبر نورو.
د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د روسیې له وروستي مرګونې برید وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای په 1 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه فکر کوي هغه څه چې روسیه یې کوي یو کرکجن عمل دی. ولسمشر ټرمپ ته هم وویل چې متحده ایالات غواړي په مسکو نوي بندیزونه ولګوي، خو نوموړي په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. وروسته له دې چې د 2022 کال د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین پراخ برید پیل کړ، لویدیځو هیوادونو پر ماسکو د بندیزونو لړۍ پیل کړې چې دې بندیزونو د روسیې اقتصاد سخت اغیزمن کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبې په ورځ دا هم وویل چې د هغه ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به اسرائیل ته تر سفر وروسته ماسکو ته ولاړ شي. ټرمپ دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي په کرملین کې د رژیم د بدلون غوښتنه وکړه او ویل چې دا په راتلونکي کې د سیمې د بې ثباته کولو د مخنیوي لپاره یوازینۍ لاره ده. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها د روسیې وروستي بریدونه په کیف کې له وحشته ډک سهار بللی دي. د وویل چې د روسیې بریدونو د استوګنې ودانۍ ویجاړې کړې، ښوونځي او روغتونونه یې له منځه وړي، ملکي کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې اوکراین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د اگست په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ده په وینا دا غونډه د مسکو د تیری په ځواب کې دوی را بللې ده. بل لور ته روسي ځواکونو ادعا وکړه چې له 14 میاشتنۍ خونړۍ جګړې وروسته د اوکراین په ختیځ کې د چاسیوف یار ستراتیژیک ښار نیولی دی. اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې او تر اوسه خپلواکو سرچینو د روسیې د دې ادعا پخلی نه دی کړی.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، خو په اروپا او امریکا کې میشت یو شمېر افغانان بیا وایي چې په دغه هیوادونو کې دغه افغان کډوالو فرهنګي فعالیتونو ته مخه کړې ده. نور تفصیل سنه کاکړ نورو.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کېږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمی او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتک سره نوی وازی زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی. په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغه ټولنې په نوښت مو د مخ کې د لونګو عامل په نوم یو پراخه مشاعره هم جوړه شوې و چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بیلابیلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپریږي. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتي او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل،
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل،
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بیلابیلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
اوس به هم خوست ولایت ته ورشو. د جمعې په ورځ په خوست کې د یو خصوصي ښوونیز مرکز لخوا د دولسم ټولګي او هغه فارغان وستایل شول چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستې وي او خو پنځه تیلر پیدا کړي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
په خوست کې لسګونه هغه د دولسم ټولګي فارغان وستایل شول چې د کانکور په سګنیو ازموینه کې لوړې نمرې اخیستي او د کابل د معالجوي طب په ګډون د بیلابیلو پوهنتونونو د ساینسي او ټولنیزو علومو پوهنځیو ته لاره پیدا کړې ده. د برنامه منتظمین اول کچیر زده کوونکي د مطالعې لپاره منظم مهالویش ولري، د ورستیو دریو کلونو د کتابونو تمرینونه حل کړي، د کانکور د تیرو ازموینو پوښتنه پاڼې وګوري، نو خپل ټاکلو موخو ته رسیدلی شي. د برنامه منتظم ډاکټر شبروز پکتین مشال راډیو ته وویل،
د خوست د ځوانانو نتیجه ډیره په زړه پورې ده. که څه هم د خوست ولایت د هیواد په کچه په پنځو غوره کې رانغی، خو د بریا لته پی سی دی ډیره لوړه ده. شاوخوا زمونږ له ښوونیز مرکز څخه نویز د کوونکې طب ته بریالي کېدل. دا که مونږ له نورو ولایاتو سره پرتله کړو نو دا زیات شمېر دی.
د کانکور بریالي ګډونوال وایي سره له دې چې د زده کوونکو په ښوونه روزنه او د هغوی په شخصیت جوړونه کې د ښوونځي رول ټاکونکی دی، خو د ښوونځي له چاپېریال بهر ځینې تیاریان بیا د هغوی د بریا چانس ډېروي. یو زده کوونکی نعمت شکیب وایي،
دا ځینې داسې برلمې لري چې هغه موږ په ښوونځیو کې نه لرو، لکه اونیس کانکورونه اخیستل، لکه د نصاب مکمل تدریس، لکه د مکتب د ټولو درې کلنو کتابونو د مطالعې پلان موږ ته راکول چې دا موږ ته په ښوونځي کې نه دي راکړل شوي، او همدا ډول لکه د سیمینارونو د ایرول زموږ لپاره، او همدا ډول کوم بریالیو زده کوونکو تشویق، هغه زده کوونکي چې د دیونۍ په جریان کې په ښو نمرو کې راشي د هغوی تشویقول او هغوی ته یو څه جایزې ورکول، دا د زده کوونکو د مورال په لوړېدو باندې یو سل فیصد تاثیر غورځوي. د دې ارادې کوي کوي
د کانکور زده کوونکي په اوس وخت کې چې د حکومتي لوړو زده کړو د مؤسسو او پوهنتونونو د جذب ظرفیت ډیر نه دی، له مخکې درسي تیاریانې د مهمو اړتیاو په توګه ګڼي. یو بل تن زده کوونکي قریب الله احمد وویل،
داسې ښوونیز مرکزونه چې موجود دي په داوله خوست ولایت کې، په نورو ولایتونو کې، دا یو زده کوونکی تر خپل هدف ډیر په اسانۍ رسولی شي، ځکه ښوونځي کې پوهېږم تر دولسمه پر راشي استادان تشویقوي خپل درسونه ترځي، خو آمدګۍ کې سړی ځان چمتو کوي تر کانکوره پورې. کچیر کې دغه سیستم چې د خوانیز مرکز کې دی د خوانځیو کې تطبیق شي په شخصي په دولتي کې زه فکر کوم چې ډایرک مستقیما له خوانځیو څخه هم خپل خوانځی ته بریالی کېدای شي زده کوم.
یاد دیوی د کانکور په سګنو یاسمینو کې د خوست څخه شاوخوا 3300 زده کوونکو ګډون کړی وو. چلې د ډلې یوازې د یو خصوصي خوانیز مرکز شاوخوا 150 فارغانو په کې په هنتونونو ته لار پیدا کړي. په خوا چې په کانکور کې جنو فارغانو هم برخه اخیسته، خوست کې د کانکور د ګډونوالو شمیر 5000 کسانو ته نږدې شوی وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په خوست ولایت کې د 12 ټولګیو د هغو فارغانو ستاینه شوې ده چې په کانکور کې ښه نمبر اخیستې وي. او په دغې ولایت سربیره په نورو ولایتونو کې خو پانځیو ته بریالی شوې دي. اوس به هم ورشو په دې اړه به راپور وسوري چې په افغانستان کې د انګورو د باغونو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر وایي د ممیزو د پروسس لپاره معیاري فابریکې نشته. نور تفصیل په دې راپور کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغلرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یوه ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل باغ دي، نیم مې اخیستي، او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات ونه شول کړی ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې 30% وچیږي او ممیز ترې جوړیږي. خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5% تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزیا ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه د جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 جریبه ځمکه کې جوړ شوی چې په کلنی ډول د 10000 ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤل نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3000 باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په یو ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 15
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیاته کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې مولا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته‌بندۍ ټینګار کړی او دا موضوع د افغانستان د اعتبار او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بللې ده. په راپور کې د همراغلي چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیاله دا کړې چې دوی په افغانستان کې د کرنیز سکتور ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. داسې مهال چې په افغانستان کې باغ لرونکو په وار وار شکایت کړی چې باغونه یې د خولو قیمت نه پرې کوي، وچکالي ده، اوبه نه لري، لازمې ملاتړي مرستې نه ورسره کېږي. د خپلو محصولاتو د ساتنې لپاره د شنو خونو له کمښت سره مخ دي. د محصولاتو لپاره یې د پروسس او بسته بندۍ معیاري فابریکې نه دي موجودې او دغه شان بهرني بازارونه هم نه ورته لري. دوی دا هم کوي چې د لازمو اسانتیاو نه برابرولو او ورنه د نه ملاتړ له امله تر ډیره په دغه هیواد کې د باغداري سکتور اغیزمن شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د حجرې جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوی و، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوي وي چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ ستاسو درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سمفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادیږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټي سلولر په نامه سره یادیږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې حقیقي هسته لري او ځینې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادیږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دې کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان ا چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی، او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دی هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کم تارونه چې دی هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې ده حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو داخلي، او یوکاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي، په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ا چې د هغه په کوروي شکل سره په پراته ده. خلاصه تاسې ویلای سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوی غشا ده او دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې سته. که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نسته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم سته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې د هغه یو مشخص دا کم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنې ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وویل یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي. او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپل سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمېرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی او دریم منځنی دیوال یا هم میډل لیملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی. او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل ممبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري. او د شحمو کم جوړښت لري پکشي کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړي او دوه برخې لري. دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده او بلې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې و چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه یادیږي او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه یادیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلکی یا د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شهم او کاربوهایدرات شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینې وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینې چیوي چې دي غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي، چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي، چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي، او بل یې د صاف یا هم اګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلي دی، چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د اګرانولر په نامه سره هم دیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دغه دواړه چې خپل په مېسکي توپیرونه لری، چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی، مګر سموث چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوشل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري، د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي، د هغه اساسي دنده د شحم جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی، یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجد ای آر په نامه سره هم یادو، چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري. او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره دیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادېږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادېږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري. او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملو چې تکتیا لري، پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي، تر څو د کیمیاوي تعامل تر سره کولو لپاره مرسته کوي. مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شی شامل دی؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پرې هلا چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوسته. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې سره لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونت مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ ستاسو درس به د اتمې صفې څخه تر څوارلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوشي چې و یا ګونجي و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولای، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلای. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صافی دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه چې دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل سره چې جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی.
تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دي، یعنې په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټې ای واوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی ای واوسي، یعنې په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکښې کې راتلی سي. هغه څه شي دی، یعنې د دوی جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنې په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت یې ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګونې ورونه چې په چیرې کې ورته اوسي، د دې جینوټایپ کېدای سي فرق ولري. یعنې یو یې کېدای سي خالص اوسي او یو هم چې اوسي ناخالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، هغوی کېدای سي فینوټایپونه یو د بل څخه، یعنې چیرې یو د بل څخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دوی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دې ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي، چې بیا وروسته دغه خپله دغه عملیه چې ده د پونټ په نامه سره یاد سوله. په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکښې کې راځي. عموما موږ وویل خصوصیات چې دی غالب و مغلوب په تورو باندې د الفبا په تورو سره ښودل کېږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټه لري، چې په دا څلور چوکاټه کې دغه پورت د خوا څخه چې کوم خاصیتونه راځي هر توریې په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې وروسته په دغه داخل کې د دواړو جینونه دغه دواړو والدینو جینونه پکښې کې راځي، او په دې سره د دوی کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفتونه چې دي هغه چې کیږي ښکاره کیږي. چې آیا هغه به مثال که چیرې د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواري رنګ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي، او په افقي ډول کې شین رنګ ونیسو چې هغه غټه بی ده، یا زرغون رنګ ونیسو چې هغه څه ده غټه بی سره وشي. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ته ویل تیت رنګ چې دی هغه تر خام رنګ چې شي دی غالب دی. نو په دې کې چې کوم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیولو سره به موږ ته معلوم سي چې دغه کوم نسل چې رامنځته کیږي هغه به نسواري رنګ ولري او که سرګې زرغونې رنګ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداري کې د دې څخه په زیاته اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع ګانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید موږ وویل چې یو ګا چې اوسي، چې مثال د یو صفت لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچني ټي په څلورو سرو خانو کې راځي، ځکه چې په دې کې چې دی مثال د غټ ټي چې د کله سره دغه کېږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به څه سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل رامنځته کړو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچني ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنۍ برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټيګانې غټه ټي او کوچني ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل موږ ته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه تی اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یوې غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی تی تیګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دوی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانان د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوې غټې ای ای ګانې دي، نو کله چې دوی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به واوسي، یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ وي، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به وي خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ وي مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیت د مربع په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دی هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دای هایبرید تزویج. وایي دای هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دای هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو، چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د دا صافو ګونجي جوړښتې او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر یوسي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وښیو. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شی به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجي به نه، یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ و ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاتې سو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره څه کو تزویج کو، لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر وځي، کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به څه لاسته راکړي یو تناسب. په دې کې به شپاړس مثال امکانات موږ لرو، شپاړس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافي واوسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافي واوسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې واوسي، او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت پر لاسته راکوي، یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاړس وي، یعنې د شپاړس څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې ښه کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب، دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کېږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو، مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور، مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي، د پلار وای کروموزوم ورسی، نو کېدای شي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسی په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسی هغه بیا پر د کم بل ایکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي، یعنی کم ناروغي چې د هغه پکې کې مغلوب پاتې کیږي. چې دا چې دی ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده، چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرئ. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ. او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.